علیکم زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندې شوې دي. ایرانی رسنیو درې ورځې مخکې د تهران د والی محمد صادق معتمدیان له قوله ریپورت ورکړ چې د بهرنیو غیر مجازو اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملي شي. ایرانی چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثر د افغان کډوالو لپاره کاروي. ورلد ویژن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې که وویل چې هر ورځ تقریبا 15,000 افغانان یوازې د اسلام کلا د بندر لاره افغانستان ته ستنیږي. د دغه خبر تفصیلی ریپورت په خبرونه کې اورو. چارواکي وایي په کورم کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پیوال شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوې چې پکې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پړچنار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغوی ته څلور ټپي کسان ورولل شوي وو چې د یو حالت نازک وو او هغه د درملنې لپاره پېښور ته استول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو وویل دمګړۍ معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري، خو پلټنې روانې دي. کومې وسله والې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وو ویلي. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپل منځي تربګینی هم موجود دي چې کله کله پکې ولسی کسان وژل کیږي. وروسته لدی چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل، ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکې اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناتو له کلنۍ غونډې وروسته په هالند کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکې اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې مونږه مخکې هم غوښتنه کوله، دا چې مونږ هیڅ اټومي وسله نه غواړو. د تیر شنبه په ورځ د جون په 20مه د امریکا له 200 څخه زیاتو B-2 ډوله جنگي الوتکو د ایران د یورانیم غني کولو او ذخیره کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوز او پټلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور یې رد کړ چې پکې ویل شوي وو دا غبرید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د څو میاشتو لپاره تأخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگي جرمونو د محکمې د تأسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دغه محکمه ګمارل شوی چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسیې ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیستې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الین بیرسیټ سره په ستراسبورګ کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنگي مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلی کیږي. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤول ټول لوړپوړي سیاسي او نظامي مشران محاکمه کړي. د دغه خبر تفصیلي رپورت په خبرونه کې اورو. درنو اوریدونکو د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې اورو. په تهران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنه
اعلامیه
که دیگه سالیش کشده
باید
به هغه اعلامیه که خبره شوی ویل شوی هغه افغانان چې قانونی اسناد نلری باید ژر تر ژره ایران پریگ دید. به هر ځای که امنیتی پوستی جوری شوی او هر افغان چی اومینی اسناد گوری.
د کابل اوسیدونکي په داسې حال کې چې د تودوخې د یوې سختې څپې خبرداری ورکړل شوی د برېښنا له پرچاوي سره ټکوي.
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوي د ورځې په اوسط ډول درې یا څلور ساعته برېښنا لري.
د اوکراین ولسمشر د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ.
Every war criminal must know that
هر جنگي مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلي کیږي. اوس موږ قضایي اقدامات په جدیت مخکې بیایو. تر اوسه وګدا لاره پر مخ.
نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ایران پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بی اسناده کډوالو نیول او خپل هیواد ته بیرته ستنول ډیر زیات شوی دی. دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وضعیت سخت اندېښمن کړی دی. په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر ویلي چې هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د تهران والی له دې اعلان وروسته چې د بې اسنادو افغان کډوالو ایستل باید چټک شي، اوس یو شمیر افغانان چې په تهران کې ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل د پام وړ زیات شوي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د جون 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې حالت سخت اندېښمن کړی دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
په هغه اعلامیه کې چې خپره شوی ویل شوی هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پرېږدي. په هر ځای کې امنیتي پوستې جوړې شوي او هر افغان چې وویني اسناد ګوري که قانوني اسناد و نه لري نو هغوی بیرته افغانستان ته شړل کیږي.
اسناد مدارک شدیده و اونهغه اسناد مدارک
یو بل افغان چې د هم نه غواړي نو می واخیستل شي ورته اندېښنه څرګنده کړه.
په دې څو ورځو کې یو ځل بیا د بې اسناده افغان کډوالو نیول پیل شوي او وایي هر هغه څوک چې غیر قانوني وي باید هر حال کې له ایران وویستل شي او دا بهیر د پخوا پرتله ډېر چټک دی.
په ورته وخت کې په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر حضرت آغا زعیم ویلي چې هره ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. یو شمیر کورنیو رسنیو چهارشنبه د جون 15مه د نوموړي په حواله ویلي چې دا بیرته ستنېدل د ایران حکومت له هغې مهلت وروسته زیات شوي چې بې اسناده افغان کډوال ته یې د وتلو لپاره ورکړی و. نوموړي دغه شان له ایرانه د افغان کډوالو د پراخ ستنولو دا لړۍ د ایران او اسرایلو ترمنځ وروستیو شخړو پورې تړلې مسله هم بللې ده. داسې مال چې د ورلډ ویژن په نوم نړیوالې مرستندوی ټولنې څلور ورځې مخکې په ورځني ډول د راستنو شویو شمیر شاوخوا 5,000 بللی و. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې د تهران والی هم د ده په خبره د غیر قانونیت به او د راټولولو او ویستلو د طرحې د شدت په اړه ویلي و. یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې مهر راپور ورکړی چې محمد صادق محتمدیان ویلي د پولیسو د بهرنیو ادباو د چارو مرکز او نورو اړوندو ادارو په مرسته دا پروسه لا چټکه شوې ده. نوموړي دغه شان له خلکو غوښتي چې د غیر قانوني کډوالو د استوګنځایونو په پیژندنه کې مرسته وکړي او دا کار یې یوه امنیتي او ټولنیزه اړتیا بللې ده. ایراني چارواکي او رسنۍ د بهرنیو ادباو یا غیر قانوني ادباو اصطلاح هغو افغان کډوالو ته کاروي چې د اقامت قانوني اسناد ونه لري. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي امیر سید ایروانی هم د دوشنبې په ورځ د جون 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې ایران به له خپل هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نور هم چټک کړي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM هم مخکې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایرانه تر 1,600 زیات افغانان افغانستان ته تللي دي. دغه سازمان ویلي د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د جولای 16 نیټې پورې د وتلو مهلت ورکړی دی. د IOM په وینا دا اقدام ښایي تر 4,000,000 زیات کسان اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیار مخکې ویلي و چې د روان کال په اپریل او می میاشتو کې له ایران او پاکستان نه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو ستنول ګړندي شوي، د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هېواده د ویستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روانې جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی. د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه یې خپور کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکي ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې پیوار کارتونه لري د کور نه شي راوتی، ستونزو څخه مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې لاړ شو افغانستان ته، او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه دوی د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د انسار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم ته شي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا له وړاندې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
له دې وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییزه ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 1 نیټې پورې له 1500 ډېرې مېرمنې او نږدې 4700 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان فاو پراتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخه د سخت چپې خبرداري ورکړی دی. دغه سازمان پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب، ختیز او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاط یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي،
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له 4 ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د هغه ډېره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کېږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د تللو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او پر راتلونکو 4 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. دغه ادارې پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 45 درجو هم لوړه شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویبپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 25 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 45، په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخې درجه 5 اټکل شوي. ورته وخت د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تازه ویلي چې په 13 می میاشت کې د سینه بغل له 9.9 زره ډېرې، د شری له 2.5 زره ډېرې، نږدې 1 زره د ملاریا او شاوخوا 1.5 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دا محکمه ګمارل شوې ده چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسي ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیسته محاکمه کړي. نور تفصیل لیوی لنډې وقفه ورسته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسؤل لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولی شي د روسیې لوړپوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الن برستټ سره په ستراسبورګ کې د تړون لاسلیک کولو وروسته وویل:
هر جنګي مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلی کیږي. اوس موږ قضایي اقدامات په جدیت مخکې بیایو. تر اوسه اوږده لاره پر مخ کې ده. له سیاسي اړخه موږ د پام وړ پرمختګ کړی دی. زه د وزیرانو له کمیټې، د اروپا له شورا او ټولو هغه کسانو چې د دغې پروسې مشري یې وکړه مننه کوم.
زلنسکی د تړون له لاسلیک کولو وروسته د اروپا شورا پارلماني اسمبلی ته وویل دا به قوي سیاسي او قانوني زړورتیا ته اړتیا ولري چې ډاډ ترلاسه شي چې هر روسي جنګي مجرم د پوتین په ګډون عدالت سره مخ شي. زلنسکی وروسته د اکس په ټولنیزه شبکه کې وویل موږ باید یو واضح پیام واستوو. تیری د سزا لامل کیږي او موږ باید دا لکه ټوله اروپا په ګډه ترسره کړو. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤل ټول لوړپوړي سیاسي او نظامي مشران محاکمه کړي. شورا وویل جرم دا دی چې د ملګرو ملتونو د منشور څخه په سرغړونه کې د یو دولت پر وړاندې د وسلوال ځواک د کارولو تصمیم نیول شوی دی. د اروپا شورا زیاته کړه که شواهد وښیي چې د بلاروس او د شمالي کوریا مشرانو او چارواکو هم په اوکراین باندې تیری کې د پام وړ ونډه اخیستې نو دوی به هم امکان لري محاکمه شي. برسټ وویل چې نړیوال قانون باید پرته له استثناء او دوګونو معیارونو په ټولو پلی شي. هغه وویل چې د اروپا شورا هیله لري چې محکمه به وکولی شي راتلونکی کال خپل کار پیل کړي. خو دا تصمیم نه دی نیول شوی چې د محکمې مقر به چیرته وي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول محکمه د اروپا د شورا تر څارنې لاندې جوړیږي. د اروپا شورا په دغې قاره کې د حقونو تر ټولو لوړپوړې اداره ده. دغه شورا شپږ څلوېښت غړي هیوادونه لري چې وویشتې د اروپایي اتحادیې مهم غړي هم دي او سربیره پر دوی داسې هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي لکه ترکیه، برتانیا او اوکراین هم په شورا کې شامل دي. روسیه پر اوکراین د یرغل په پایله کې له دغه شورا لرې کړی شوه. زلنسکی له هاګ څخه ستراسبورګ ته سفر وکړ چې هلته یې د ناتو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ولیدل. زلنسکی وویل ترامپ سره یې د پټکو یو اوږده او مهمه غونډه وکړه او د روسیې د یرغل په وړاندې یې له اوکراین سره د ترامپ او متحدو ایالاتو د ملاتړ څخه مننه وکړه. زلنسکی په اکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل موږ د اوربند او رښتینې سولې د ترلاسه کولو په اړه بحث وکړ. ترامپ وویل چې له زلنسکی سره یې ښه غونډه درلوده. ترامپ زلنسکی ته په اشاره وویل چې هغه یوه زړوره جګړه کوي، دا یوه سخته جګړه ده. زلنسکی وویل چې هغه او ترامپ د امریکا د دافع هوا سیستمونو د پیرودلو په اړه هم خبرې وکړې او ترامپ آماده یو خوده چې اوکراین سره به مرسته وکړي چې نور پیټریوت دافع هوا سیستمونه ترلاسه کړي. ترامپ وویل موږ به وګورو که ځینې دغه سیستمونه برابر کړی شو او زیاته کړه چې د دغو سیستمونو ترلاسه کول ډیر ګران کار دی. په استرالیا کې له پنځو کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغړی فرهاد دریا وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هم هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله ګڼي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غشان هیلو خوده چې د انجنونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه هم لري شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
شن خوالای دی شن 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 خوالای شن 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 خوالای دی شن 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 خوالای
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا را رسیدون کې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 50 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غزي لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده خانم،
ای روز رسیدنی است.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته یې هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. د تل دي چې یو د بل د قوم شبي او ملیت او حق بوري خو پاړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي. دا کل کلمړی کې څومره هم وګدوي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخت تر رسیدي او بیا دا وخت قدر په لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه، موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دای داهیل هم لری چه دنجونو پرستکرو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لور انگازه وکری. فرهاد دریا ده سرگندوانی ده سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غه هیواد که ده موسیقی پا غاگول و وبریدولو بندیز لگولی دی دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لستکرو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورات بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او درنو اوریدونکو د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه نشر کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد علام افغان ما د کندوز د ګلټېپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک ندی را سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دي په موږ باندې پښتنه وکي واز د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساغو خلکو ته نه ورځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته کډوال شوی یو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي توکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زموږ سره کیدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوئ او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوئ چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کابل نه خبرې کوم. زما نوم سید عبدالله سادات دی او په وحدت لیسه کې معلم یم. د خلکو په منځ کې یو آوازه ده، کابل کې خو ډېر د خلکو په منځ کې آوازې وي چې د پنجشیر اوبه کابل ته راړئ. که دا آوازه رښتیا وي یا که د حکومت وس نه وي یا بندونه جوړول دي لکه بند شاه واروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نه وي چې دا موسسې ورسره کومک وکړي او دا کارونه وشي، انشاءالله اوبه کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیر شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځکه یو خلانو کې وی مثلا په اخترونو کې ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبی و، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه بوي چې څه بنو وي بس ورجو ملته کې وای نه. د انصار چې دی ډیر مست خلک دی او د دې د سندره او د شنډو زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راولې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته د سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متن نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی، وای دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، یا شي الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان ته وای او د مؤمنانو خل ته وای چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يم نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دا محرم شاند کی صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او سره ما خبردار ده چې دلمنځ التزام وش اکثر خارج خوشالیان تزید المنزب قصه کی نیوی، نو دا المنزونه چی دی الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دی. دا وعده ته هم ساين حاضری نیت دا وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دا بلنه دلته واجب ده. نو دا چا چې بلنه ورکړي، دا بلنه د قبل دوی لپاره دا نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی سي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوښي کې خوښي معلومه سي. دلته خوښي ده
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانه باید وشي، د مړي او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیانه فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سود عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچې واده وو، نو ماته وایي چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه دپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي غل لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا زن زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زومو ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي، په دې کې پلیکې په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل، یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یو واجب ده، یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول ده ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو. مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي، ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي. مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل، وی هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخي خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه د چټول خلک پوه شي چې پلان یې جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې د روسه به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د بل ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک به دفتر کې وي بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خفګانونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړي چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي په هغه کې چمبه وهل کیږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبه نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه ته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوس کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکولای چې د ټولو خلکو بدونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروید نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلې و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولیو نو شای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکستاره لګل و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کیچ راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بای کوي جهاد ته زی او جهاد کیدی شهید کیږي رسول صلی الله سلام وای چې دای با ان شاء الله د جنت هره ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله سلام وای چې خدای دې تخه عمر ورکي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاف سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلن هدا نکاح وضرب عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقص شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډیر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسف فنجدا د نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک راضي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز و نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دبه موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متسمخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې راکز موږ تاسو حفلونه وی کز موږ تاسو خوشالیان وی کته حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخونه ویل شي باید چیغي ونه ویل شي باید صبر وشي صبر اند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وی باید متوجی شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشه باندې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کړه موږ کراس کوو یو سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ.
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونشي نو هم داسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونشي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امر مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته ځخپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چوم زه ډیر توند طالب علم وم ما ته یادیږي زما د مشر رور و دغه واده و واده نه نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز موار ویدو نو ډیر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاخوب سه ګرځیدم او د دریاب سه ګرځیدم نور بعضی زنانم راغلی و زموږ کور ته خو په ډیر سختۍ باندې دریا م پیدا کړو او هغه چاخوب مې واخیست او دریا م پکې وویل او دریا م وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانه اوس چې څنګه چې ما زده کړی او څنګه چې په دین باندې پوه شوی مزم یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیانه کړی و دا غلطی ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا م ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړی نو رسول سلام وایي چې کل بني ادم خطا وخیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرض کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بس دے دمینی بطول بکرو دا اقرار بکرو
جنی خپل سوک د پردوش ومنا نن سبانا پی جنی خپل سوک د پردوش ومنا دلته په حال کې اوس هر سیږي په پیسو شامینا او پاکا ویزا چال ور نکړی پتو پیسو شامینا او پاکا ویزا چال ور نکڑی پتو کو شامینا
دے آزادی راڈیو اپلیکیشن لے پلی سٹور څخه ڈاؤنلوڈ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی راډیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
جڑا تورش پاشا وخوا بایم زے پہ جڑا گردگار وائی بس پلم راش جانا وائی بس پلم راش جانا ஜாதி வை வை